کړ خو را روس ته بیرته پاتې شو. د دې د تعریف او د تصور په اړه باندې زما هم یعنی ځکه خپله هم لیکم تر ډیره پورې بیا په تشویش کې یم وروسته، یعنی تر اوسه پورې ما ته چا داسې واضح تعریف نه دی را کړی د هنري ټوټو په اړه باندې، د ادبي ټوټو په اړه باندې، او نه مې چیرته لوستی دی. یوازې د استادانو نه مې اورېدلی دي چې د افسانې سره فرق لري. په افسانې کې حد اقل یا لنډه کیسه کې کرکټرونه وي، په هنري نثر کې کرکټر نه وي. د شعر سره یې چې فرق کیږي په دې باندې چې په شعر کې وزن، قافیه او ردیف پکې موجود وي، د هنري نثر هغه حدونه مات کړي وي. یعنی هماغه هنریت چې په شعر کې وي، هماغه شعریت چې په شعر کې وي، په نثر کې په نثري الفاظو باندې مونږ راوړو. دا د ادبي ټوټې په نوم باندې دی.
شغله چلن امدا نه ختمیدونکي فاصله چې تاسو ولوسته، یو خداو چې په نثر کې وو په نظم کې نه وو، بل دا چې خیال وو.
بالکل خیال،
یعنی هغه ژانر نه دی چې واقعیت بیانې، لکه په مقاله
لکه په مقاله کې،
لکه د تاریخ و لیکنه چې کوي، لکه یو ریپورت چې د راډیو لیکي، دغه څه شی خو نه وو. دا خو د خیال دنیا وه، او موضوع یې هم مینه وه چې معمولا په شعرونو کې ډېر راځي. نو دغه څه یو ژانر دی.
بالکل همدغه
څه. ښاغلی ځلان، ستاسو په کتاب باندې ما د نثار صاحب سریزه ولوسته. یو یې لیکلی دی په خپل سریزه کې، د لیکوال منظور تاسو یاست. د لیکوال د بیان طرز ځینې ځای شاعرانه دی، ځینې ځای ژورنالیستیک، او ځینې ځای بیا لرغونی خطیبانه. مثلا مینه دې زیاته، نفرت دې کم دی، خو په ما غم دی، او دا ستا کرم دی چې جوړ ماتم دی. ښاغلی ابتلان، دا چې نثار صاحب وایي چې ستاسو نثر کله ژورنالیستیکي، کله بیا خطیبانه، او کله شاعرانه، څنګه له دې سره موافقې؟ له دې خبرې سره
اکثره په نثر کې ما هغه خیال ته کتلی، هغه تصور ته مې کتلې دي چې زه په کوم الفاظو باندې خ وړاندې کولای شم، زه خپل لوستونکو ته هغه خپل مقصد خره سولای شم. کله که خبره سخته شوې ده، ژورنالیستیکا کړې مې ده، کله هم چې ډېر عاطفه پکې راغلې ده، شاید دلته مې شاعرانه کړې وي، هغه خطیبانه مقصد باندې زه سم نه یم پوه شوی. خو د خطیبانه مقصد دا دی چې یعنی مسجع کړې مې ده، هغه نثر مسجع په شکل باندې ځینې کلمې مې راوړي پکې.
دا خو یعنی تاسو ویل چې د نثار صاحب دا خبره منئ؟
بالکل.
او البته علت یې بیانوي چې ولې مې داسې کړي دي. په دې ادبي بحثونو کې وایي اصطلاح ده، هغه ته د سبک استراب وایي. د سبک استراب دا دی چې څوک یو متن لیکي، ځینې جملې یې ډېرې شاعرانه وي، ځینې بیا د مقالې غوندې، خو دوی بیا معمولا د سبک استراب نه تاییدوي، وایي په دې لیکنه کې د سبکي وحدت موجود وي. دغه الفت صاحب چې تاسو یاد کو، د هغوی خو بیا نثر چې دی د سبک په لحاظ یو ډول دی. څنګه دا د سبک استراب تاسو ته شش کاری؟
ما ته خپل هم ښه نه ښکاري، خو چون دا زما لومړۍ تجربه وه، او ما غوښتل چې زه خپل لومړی تجربې د خپل لوستونکو سره شریک کړم. دې ته زما خپل هم پام شوی دی چې دغه نثرونو کې کوم هغه زه چې غواړم ځانګړې لاره ولرم په هغې کې، یعنی دغه ژورنالیستیک اړخونه پکې را زیات شوي دي، رانه ځینې پکې مسجع شوي دي، هغه زما لومړی تخلیقاتو په ابتدایي تخلیقاتو زما، او ما نه غوښتل چې هغه زه ضایع کړم، چون زما ډېر خوښ او ډېر ورته لیواله وم.
په دې ادبي ټوټو کې دي کومه یوه ډېره خوښه ده، هغه هم لاوري دونکو سره شریکه کا؟
په خوخه کې خټول زما خوخې دي، ځکه ډیرو ادبي ټوټو مې دا راټولې کړې دي، او بیا مې له اوریدونکو سره شریکه کړې. خو د پام چې وارد خطا نشي یو ادبي ټوټه ده،
ارشاد.
پام چې وارد خطا نشي، زه اوس الف باز دا کوم، وړه سپاره مې په لاسونو کې نیولې، او د مسجد امام سره وړه لخته ده. پرون مې ډیر درس ویلې، خو بیا مې هم ټول ورځ تر مخامه په سړکونو خلکو ته سپیلنې دودول، او له بد نظر نه د امان دعاوې مې ورته کولې. درس هم ډیر سخت و، او تور یې دومره ډیرو چې اوس مې یو هم په ذهن کې نه دی پاتې. دریم نمبر زما دی، اول زموږ د کلي د خان زوی درس تېروي چې زهار راځي، له ځان سره د شیدو چای راوړي، او ملا صاحب سره یو ځای یې په ټوکو ټکال وسخي، کله کله یې پلار هم ورسره وي. ملا صاحب ته په لاسونو کې خپل لاسونه تش کړي، او بیا ورته وایي چې زما کارونه ډیر دي، خو په زوی مې در سره پام کوه. ملا صاحب هم د خان زوی په ملا وټپوي چې دا په خپله خ د درسونه وایي، او زما په خوا سترګې را واړوي چې په سترګو کې رانه زړه وباسي. دوهم د ښوونځي د سرخون کې زوی دی چې ډیر تکړه دی، نه پوهیږم څنګه دومره سخ سخ درسونه یادوي، خو هر سهار ورته ملا شاباس ورکوي، زه خو هر ورځ وحل خورم. ملا صاحب زما لپاره د جمعه د ونې شنه لخته راماتوي، او د سهار لمانځه وروسته یې کراره د خپل جانماز له بېخه را وباسي. خو پرون سخت ستړی شوی وم. بیگا به هم یو شیبه سترګنده پټه کړې. مور به سخت ناروغه وه او ټوله شپه مې ورته په تندي د یخو سپېغولو پټۍ لګولي. اوس مې په مونځ کې هم ورته دعا وکړه او ملا صاحب ته به هم وایم چې مور ته مې دعا وکړي. له سبق وروسته به نن ډېره خواري وکړم چې د مور د درملو پیسې وګټم. سبا بیخي سبق ته نه ځم، پرې چې ملا صاحب مې ښه ډېر ووهي. ملګری دې هم رانه په درس کې مخکې شي، زه پرې نه خفه کېږم. خو پلارجانه، له تا خفه یم چې موږ دواړه دې ولې داسې یوازې پرېښودو؟ آخر مور مې څه ګناه کړې وه چې ته دې تورو خاورو ته راغلې؟ هو رښتیا، مور مې وایي چې ته یې ویشتلی وې او په ډېره بېرحمه یې وژلی. هغه هره پنجشنبه زما نه پټه ستا قبر ته راځي، ستا قبر ښکلوي او د قبر خاورې دې د بلې پنجشنبه پورې په خپل څادر کې ساتي. له هر مانځه وروسته د خپل څادر پیڅکه پرانیزي او بیا په چغو چغو ژاړي. او اوسنۍ مریضي هم ډاکتران وایي چې له ډېره غمه ده. خو ته وار مخطا کوه، زه ډېرې پیسې ګټم، مور به مې هم ډاکتر ته بوزم او بیا به ستا قبر ته یوه ښکلې پنجره جوړه کړم چې بیا مې مور ستا د قبر خاورې په پیڅکه کې ونه تړي. هسې نه، یو ورځ به یې د قبر خاورې هم خلاصې شي او بیا به خلک راته وایي چې د پلار قبر یې هم معلوم نه دی.
ښاغلی ځلاند، یو املایي بحث به وکړو. په املایي نښو کې خو کامه شامله ده او کامه ډېره مهمه ده. دغه ټکی چې شته وو نو پوره درېدا ده او کامه نیمګړی غوندې درېدا ده، یو نیمګړی مکس دی. یعنې کامه چې چېرته راسي نو هلته بیا لږ ودرېږو که نه، لږ توقف کوو. دغه نن سبا په دې افغانستان کې په دې اخبارونو کې په کتابونو کې او من جمله دا دی ستاسو په کتاب کې مې ولیدل، کله کله کامه راځي له چین مخکې. زه په علت نه پوهېږم څنګه تاسې تاییدوئ. مثلا تاسې لیکلی دی سبا بیخي سبق ته نه ورځم پرې چې ملا صاحب مې ښه ډېر ووهي. دلته سبا بیخي سبق ته نه ورځم، دلته به ودرېږي پرې چې دغه پریخو له چی سره تعلق لري؟ خو په افغانستان کې اوس په دې مطبوعاتو کې دغسې یو رواج دی چې چېرته چې راځي له چینه مخکې کامه ورکوي. حال دا چې
باید دلته کامه رانه شي،
ممکن دلته سړی ونه درېږي، لږ وروسته ودرېږي،
چینه وروسته باید وقفه وشي. زه خپله د دې مخالف یم، خو ما املا دغه مطبوعاتو ملګرو ته ټول ته مې ورکړې وه. زمونږ په مطبوعاتو کې په ټوله کې همدغه ستونزه موجوده ده د املا په برخه کې. یعنی که ما دلته دغه کامې نه ورکړې، شاید د ډېرو د انتقاد سره مخ شوی وای چې ولې دلته کامن. حال دا چې زه په خپله د دې موافق نه یم د دې سره چې دغه شان راشي.
ښاغلی ځلاند، له ورکې هیلې به راووزو. ستاسې نورو کارونو ته تر اوسه هم څه لیکلي دي، څم چاپ کړي دي؟ یو څه اورېدونکو ته د ځان پیسه کې د نورو خپلو نورو کارونو پیسه کې خبرې وکړه.
د دې ورکې هیلو نه وړاندې د خیاب لناوې په نوم باندې د لنډو کې څو ټولګه وه چې دا ما ژباړلې وې له اردو او فارسي، ایراني فارسي ژبې نه پښتو ته مې راژباړلې وې. په دې کې اته لنډې کیسې شاملې وې چې دا په 1990 کال کې چاپ شوی و. شعرونه مې هم لیکلي دي، خو زه ځان ته شاعر نه وایم او توجه هم ډیره نه کوم ورته، ځکه موږ نثر ته ډیره اړتیا لرو. د نثر په برخه کې ډیره موده کیږي چې د هایکو په اړه باندې کار کوم. بیلابیل مخالې ولم غواړم چې د هایکو یو داسې یو تحقیق کتاب برابر کړم چې د ټولو د کوزی او برې پښتونخوا د ټولو شاعرانو نظرونه او د هایکو لیکونکو نظرونه، د محققینو نظرونه پکې شامل وي.
څو کاله کېږي چې لیکل کوي؟
د 1940 اتیا نه زه لیکل کوم، خو هغه لیکل چې زه وایم چې ما لیکل کړی دي هغه د اتا اتیا نه را پدې خو دي.
په 40 اتیا کې خو په مکتب کې وینم؟
بالکل په مکتب کې وم. په هغه وخت
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار باز محمد عابد د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو ته د شاسود یو غزل ثبت کړی دی چې دلته یې اوري.
د غزل یو څو شعرونه دي. یو کس په سوري را سره وو، په لمبه کې نه وو، چنار ستا په شان تا کلمه سایه کې نه وو، ستا لیونۍ به شپې اخیستې وي که څنګه به وي، کلي کې نه وو، کور کې نه وو، په حجره کې نه وو. وخکو د زړه په اوچکالۍ باندې غرض ونه کړو، باران په غولي ورېدلو، په کوټه کې نه وو، او ستا د نظر په خیانت باندې څوک نه پوهېدل.
ستا د نظر
په خیانت باندې څوک نه پوهېدل، په مخ د نور وو، مخامخ په آینه کې نه وو، تا ژوندانه ته زندګۍ ته حادثه ویله او ستا شاعر د زندګۍ په حادثه کې نه و. او آخري شعر دی: ورپسې لاړې لیونې شوې سپېلنې شولې ته سعود خوار شي هغه کس دې په کیسه کې نه و.
ډېر ښه سوسل.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
بی بی امینه د خوست اوسیدونکو او د ازادي راډیو مجله یو وفادار اوریدونکو ده. دا کله ناکله حکایتونه لیکي او راډیو ته راستي چې د ازادي راډیو مجله اوریدونکو هم واغلي. هغه د پاچا پیشو په نوم یو جالب حکایت لیکلی دی چې لینا شریفی لولي.
د پاچا پیشو. یو پاچا یو ښکلی زیړ سپینه پیشو درلوده. پیشو پر پاچا دومره ګرانه وه چې ان د ډوډۍ په وخت کې به یې هم څنګ ته ناسته وه. خو دا معمولي پیشو نه وه. پاچا سمه روزلې وه او یو نوکری خاص همدې ته ګمارلی و. پاچا یو ورځ خپل وزیر د غرمې ډوډۍ ته وربللی و. پاچا د میز بر سر ته کیناست او وزیر یې چپ لاسته. ښي لاسته یې پر جګې چوکۍ پیشو پر دوو پښو کیناسته. غوږونه یې څک و. زرغونې سترګې یې د پاچا خواته نیولې وې. نوکرانو په چینی لوښو کې وریجې، سابه، غوښې او میوې راوړې او د میز پر سر یې کیښودې. د پیشو خاص نوکر راغی او د پیشو پر ټټر یې سپین دسمال وغوړاوه او بندونه یې په غاړه کې ور وتړل. پاچا وزیر ته د ډوډۍ ست وکړ، خو د وزیر سترګې د پیشو خواته وې. حیران و چې پیشو څنګه غلې ناسته ده او پر غوښې برید نه کوي. پاچا خپلې پیشو ته وکتل او بیا یې وزیر ته مخ واړاوه. وی ویل: دا کومه معمولي پیشو نه ده. څو پورې چې زه په قاب کې غوښه ونه چوم دا همداسې ناسته وي. له دې خبرې سره یې د سره کړي چرګ یو ورون جلا کړ او د پیشو مخې ته په ایښي قاب کې کېښود. پیشو په دواړو لاسونو ورون ټینګ ونیو او کرار کرار یې د غوښې په خوړلو پیل وکړ. پاچا وزیر نورې خبرې پیل کړې او ورو ورو یې خپله ډوډۍ وخوړه. پیشو غوښه پاکه وخوړه او هډوکې هم وڅاټه. نوکر یې له مخې نه قاب لرې کړ او په وړوکي جام کې ورته شربت کېښود. پیشو په شربت کې خپله نری ژبه غوټه کړه او جام یې تر نیمایي پورې تش کړ. بیا نیغه کېناسته او سترګې یې د نوکر خواته واړولې. نوکر جام پورته کړ، پیشو لاسونه پر ټټر باندې په غوړېدلي دسمال پاک کړل. دسمال یې په دواړو لاسونو پورته کړ او وربوز یې ورباندې وسولاوه. پاچا وزیر ته کړه: ودې لیده، زما پیشو تر ډیرو بنیادمانو په خوراک ښه پوهیږي. وزیر وویل: رښتیا وایې صاحبه، خو یوه خبره ده چې هر څه بي بیا هم په خټه کې پیشو ده. پاچا وویل: دا خبره دې څنګه وکړه؟ بله داسې پیشو دې کله لیدلې وه؟ وزیر په عاجزۍ وویل: صاحب، هیڅوک له خپل ذاته نه خلاصیږي. منم چې پیشو دې ښه روزلې ده، خو دا خبره به راسره منې چې ذات به یې بدل نه شي. په خټه کې پیشو ده او د پیشوګانو خوی به خامخا لري. که یې نه منې، یوه ورځ به یې در یاده کړم. د پاچا ټنډه تروه شوه خو څه یې ونه ویل. څو شپې ورځې ووتې. د بل ملک پاچا او وزیر د دې پاچا دربار ته راغلل. پاچا وغوښتل چې دوی ته هم د خپلې پیشو کمال ور وښیي، خو خبر نه و چې وزیر یې چل کړی دی. پاچا بیا هماغسې د میز بر سر ته کیناست او څنګ ته پیشو کېنوله. د بل ملک پاچا او وزیر ورته د پیشو ښکلا وستایله. ډوډۍ راغله. پاچا تر ځنډه پورې خپلې پیشو ته غوښه ونه چوله چې میلمانه لا حیران کړي. میلمنو هر یوه همدا خبره کوله چې عجیبه ده، څومره صبرناکه پیشو. پاچا و موسید، پیشو ته د غوخي و ټوټه په قاب کې کی خوده وی ویل دا خونو د ما پیشو ده. پیشو له میلمنو سره یو ځای په خوراک پیل وکړ. دې وخت کې وزیر چې د پیشو بل څنګ ته ناست و لجیبه یو ژوندی موږک راویست او پر میز خوشې کړ. پیشو ورباندې ټوپ کړل، قاب یې پر ځمکه ولوېده، کړنګ و کړنګ شو، لوښي مات شول. موږک د میز تر بل سره پورې منډې وکړې او پیشو ورپسې خور ونه رسېده، ځکه چې یو څو ګامه وروسته یې په غاړه کې تړلی دسمال تر پښو لاندې شو. پیشو ورغړېده او د قورمې په کاسه کې ولوېده. بیا یې منډه کړه، خو دا ځل چې د غاړې دسمال یې هم سم دم غوړ شوی و وښویېده او له درې څلورو قابونو سره یو ځای لاندې ولوېده. ټولو په کټ کټ خندل، خو د پاچا شونډې ځړېدلې وې. وزیر ته بد بد وکتل چې دا دې څه وکړل. وزیر وویل، سیب ما خو درته ویلي و چې دا پیشو ده او د خپل ذات خوی به نه پرېږدي.
د علم او تمدن په عمر زرګونه کلونه تیریږي. په تیرو زمانو کې که علم او تمدن هغه د چا خبره د میجی په قدم مزل کاوه، خو په وروستیو څو سوه کلونو کې دغه مزل په حیرانوونکي ډول چټک شو. په علم او فکر او تمدن کې د دومره ژور تغییر په مخکشانو کې یو مهم کس، او بلکې د ځینو کسانو په نظر تر ټولو مهم کس، فرانسیس بیکن دی. بیکن څوک؟ استاد نجیب منلای د فرانسیس بیکن په ژوند رڼا اچوي او د علم او منطق په باره کې د هغه نوی نظر ته هم، چې له کلیاتو څخه جزئیاتو ته نه، بلکې له جزئیاتو او واقعي تجربو څخه کلیاتو ته ځي، اشاره کوي.
فرانسیس بیکن د علم او فرهنګ د سرلارو په ډله کې یو هغه کس دی چې د معاصر علم لپاره ډیر زیات کار کړی دی. د نوی علمي میتود بنسټګر بلل کیږي.
له معاصر علم نه او له نوي علم نه مطلب هغه علم دی چې په تجربه ولاړ دی، په عمل ولاړ دی او په نتیجه کې دغه اوسنی وسایل او تمدن جوړ شوی دی. دغه څه تعبیر
همدغه علم چې د شپاړسم پیړۍ را په دیخوا د نړۍ اوسنی حالت ته شکل ورکړی دی. فرانسیس بیکن په 1516 کال کې په انګلستان کې زیږیدلی. پلار یې د عدلي وزیر و او مور یې د یوې اشرافي کورنۍ یوه ډېره پوها او وخیر خزوه. نو تبند دوی دواړو شخصیت په فرانسیس باندې تاثیر کړی دی او د ده ژوند ته یو ډول جهت ورکړی دی. په شپږم کال کې د نوې مکتب نه خلاص شو، د یو کالج ته د حقوق د لسل د پر ورزي
15 کلن 14 کلن
دی، خو دغه دوره نه تکمیلی، ځکه چې په وویم کال کې دی به زی پاریس ته، هلته د انګلستان د سفیر سره کار کوي او دویم کال په هلته پاتې کیږي. نو طبعا د پاریس د علمي محافل سره هم په ارتباط کې دی. په 1518 کې د 19 کلو دی چې پلار یې مري او دی بیرته مجبوریږي چې بیرته انګلستان ته راشي. د پلار د اقتصادي چندان مزه نشته دی، خو بیا هم د کوشکي چې د تری چې یو ډېر معتبر سړی دی دا په مرسته باندې کار پیدا کړي، مګر تری ورسره کومک نه کوي او بالاخره د یو څه مشکلات سره مواجه کیږي. خو د دې سره په 1518 کال کې، یعنی یو کال وروسته، دی کولای شي چې د هاوس آف کامن یا د انګلستان ولسی جرګې ته لار پیدا کی،
یعنی وکیل سو
وکیل کیږي
په شل کلنۍ کې.
او د پمداغه وخت کې بیا خپل نیمګړی تحصیلات ختموي او د حقوقو په څنګه کې خپل تحصیلات بشپړوي. په 1520 کال کې د اوټر بارستر په حساب باندې د وکیل داوا په حساب باندې د انګلستان د محکمې وکیل کیږي. په دریش کلنۍ کې د انګلستان ملکې الیزابت یو سپارښتلیک لیکي، مشوره ورکوي چې څنګه د مذهبي مسایلو سره برخورد وکړي. مذهبي مسایل په دا وخت په انګلستان کې ډېر مهم دي. د انګلستان پاچا هنري اتم، موږ په یو بل پروګرام کې ټیک ته اشاره کړې وه، چې د پاپ سره جنجال پیدا کوي د خپل طلاق په سر باندې. دی غواړي چې د خپل ښځې طلاق واخلي او پاپ ورته اجازه نه ورکوي. نو د انګلستان کلیسا د پاپ له سلطې نه وباسي او آزادي یې. نو په دې ځای کې پاچا د انګلستان د کلیسا تر ټولو ستر مشر ګڼل کیږي. په انګلستان کې په دغه وخت کې یو خو د انګلستان کلیسا ده،
انګلیکان کلیسا
چورتوي، د بل خوا کاتولیک مذهب دی او دریم اصلاح شوی مذهب یا پروتستانتیزم چې نوی رامنځته شوی د کلوین لخوانه هغه هم په انګلستان کې شته دی.
استاد منلی دغه انګلیکان کلیسا خپل هم د پروتستانتیزم یو څانګه نه سو بللی؟
وروسته به کیږي
په دې وخت
کې لاسره بیل دي.
او یو بل هغه داسې مذهبي تمایل پیروټن به بلو
هماغه د ریفورم په ډله کې بیا دوه ډلې راځي، یو پیروټن دي یعنی بنسټپالی او یو پرسبیتیریان چې هغه د وخت د شرایط سره سم خپل کار په مخ بیایي. دا همدغه وخت دی چې د بیل ډلې پکې دي او بیکن ملکې ته داسې لارښوونه کوي چې کاتولیک د دښمن دی، نو د هغې په خاطر ته باید د فرانسې د پاچا سره لاس یو کړي، که څه هم د فرانسې پاچا د دښمن دی خو د اسپانیې پاچا ستا تر ټولو غټ دښمن دی او هغه د پاپ ملګری هم دی، نو دې په خاطر باید د فرانسې د پاچا سره لاس یو کړي چې د اسپانیې په مقابل کې ودرېږي.
که څه هم د فرانسې پاچا هغه د کاتولیک دی،
کاتولیک دی
مګر شدید کاتولیک نه دی،
شدید نه دی، د اسپانیې په مقابل کې د سره ملګرتیا کېدلی شي. په خپله په انګلستان کې ورته وایي چې پیوریتن خلک چې دي هغوی تا دپاره دومره خطرناک نه دي چې کاتولیک درته خطرناک دي، دلته باید مبارزه د کاتولیک په مقابل کې شدیده کې او د کاتولیکو دپاره داسې قوانین جوړ کړه چې هغوی مجبور شي چې یا د خپل دین نه وګرځي او یا وطن ته د خیانت په جرم باندې متهم کړل شي. دا د یو وړاندیز چې ملکې ته کوي، دا وړاندیز په ملکه باندې ډېر خلک کېږي او د دربار ته نږدې کېږي. نو د پنځلسو څلور اتیانه تر شپاړس او اولس کاله پورې تقریبا دیرش کاله د په سیاست کې ډېر فعال دی، د پارلمان غړی دی، د دربار سره ډېر نږدې دی او د اشرافیت بیلابیلو پوړیو ته هم لار پیدا کوي. اول سر کې نایټ مقرر کیږي او بیا د هغې نه وروسته ورو پرمخ ځي چې بالاخره د ویسکونت تر درجې پورې دی پرمخ ځي. ویسکونت تقریبا د شهزاده
معادل یو شی،
شهزاده معادل یو شی دی. کله چې دربار ته ورداخلیږي په تدریج سره بیلابیل منصبونه ترلاسه کوي. په 1591 کال کې د ملکې یو نږدې دوست چې عین حال کې د وزیر هم دی، رابرټ دیورو په نامه باندې، لافسکس د ده سره ملګری کیږي او هغه هم کیږي، حمایت کوي او د دربار ته ورولي، دربار کې د ملاتړ کوي چې دغه په مرسته باندې د بیلابیل مقامونو ته رسیږي. په 1603 کال کې د ملکه الیزابت نه وروسته جیمز یو پاچا کیږي. جیمز یو که څه هم د الیزابت په شکل باندې ډیر په سیاست کې یو څه نرم دی د مخالفین په مقابل کې، خو بیا هم هماغه مخکینی سیاست په مخ بیایي. او دلته بیا هم د بیکون ستوری په عروج کې دی. په 1610 کې د لوی څارنوال په حیث مقرر کیږي او په 1611 کې په موقت ډول باندې د انګلستان د پاچا ځایناستی هم ټاکل کیږي.
یعنی د شکسپیر لمړی نه یو کال وروسته
د شکسپیر هم زمونږ سره د سیمول کیږي چې د شکسپیر آثار به کون لیکلي دي. او په 1613 کې بیا د عدلی وزیر کیږي. د ژوند په دغه شکل په مخزي خو یو وخت کې اسکس چې د دم لاټړ او د حامیو په دربار کې هغه د ملکی سره په شخړه اوړي او په باندې د خیانت داوا کوي. دا مقابل کې به کون دريږي او د هغه د اعدام لپاره د داوا اقامه کوي او بل اخر هغه اعدام کیږي. نو دا خبره د بیکون په ژوند کې د یو بد غوندې حادثه ګڼل کیږي چې همیشه بیکون کوشش کړی چې ځان په دې برخه کې توجیه کړي او دا وخی چې مد مجبوریت ادا کار کړی دی، خپل خوښي نه دی کړی. په صورت یو ډول د شرم ټکی په ژوند کې دغه دی چې د ایسک سره خیانت وکړ او دغه سره بې وفایي وکړله.
یو چا قتل ته لاره پرانسته، وژلو ته
لاره پرانسته. که څه هم دا مشکل د تنه شته دی، د ماری په وژلو کې هم ماری د الیزابت خور وه او کاتولیکه وه، د هغې د وژلو لپاره هم د کار کړی دی. داسې خاص مشکل دې سره خبر سره نه لري. په 1613 کې چې د لوی څارنوال کیږي او ورپسې بیا د عدلي وزیر کیږي، په دغه وخت کې ورو ورو د اسکس ملګري هم بیرته یو څه قدرت پیدا کوي. او په 1621 کال کې په بیکون باندې د رشوت او د فساد دعوا کیږي، دروش قضیې ورته وړاندې کیږي او د دنه په اقرار باندې اعتراف اخیستل کیږي، یعنی مجبوریږي چې اعتراف وکړي. او بلاخره په 40,000 پونډه جریمه او بند چې موده یې باید د پاچا لخوا وټاکل شي محکومیږي.
او دا 40,000 پونډه به په هغه وخت کې بېخي ډېرې پیسې،
ډېرې زیاتې پیسې وي. د اول ماموریت عاید کال 1600 پونډه وو. نو پاچا بیا دته د رحم په سترګه ګوري او زندان ورته بخي او جریمه ورته ډېره کموي چې دی وکړی شي چې بیرته یو عادي ژوند تراشي خو د دربار نه لری کی به بیرته په دربار کې ځین شپه دا کولای نو د دغه وخت کې د علم په برخه کې چې د مخ مرسله علاقه لرله او ملکه الیزابت او خپل ترته څوار د شرکې چې په علمي چرونو کې علاقه ونیسي خو نه موافق کیږي کله چې د سیاست نه لاس اخلي او لری کیږي تر نو د لومړی علمي کتاب د نووم ارګانوم سینسیارم یا د علومو نوې میتود
د لاتینی نوم دی نو
د لاتینی نوم دی په 1500 کال کې د چا پر اوزی دا ماغه وخت چې د محکمه مې په دې وخت کې کیږي د خپل علمي میتود وړاندې کوي او د دین اوسه د خپل ژوند پات برخه علم ته وقف کوي د دې میتود اساس د ارسطو او د سقراط د علمي میتود نه بیل دی په دې معنی چې په ډېر په کتابونو او په نورو زړو علومو باندې او په تیوري باندې تکیه نه کوي غواړي چې هر څه د تجربې د لارې لاسته راوړي او بیا په استقلالي ډول باندې د یو واقعیت نه بل واقعیت ته ورسیږي او په تدریج باندې بالاخره اصلي واقعیت علمي واقعیت ته ځان ورسیږي.
ارسطو چې قیاسي منطق لدنه متاثر ده او د مهم سړی دی هغه داسې کوي چې یوه کلي خبره کوي بیا جزئیات له کغله کلي قانون سره برابرې سمې ګڼي کې نه وای ناسم دی خو دی هغه کس دی د کمال دار دی چې دی وای نه اول جزئیات معلوم کوي بیا له هغو نه یوه قاعده جوړه کوي دا د استقرایي منطق مرتبه یو استقرایي طریقه مرتبه یو یعنی بنیادی فرق دغه سي
بنیادی فرق هم دغه دی چې له یوې خوا موږ په فرضیو باندې کار کوو یعنی اول فرضیه جوړو بیا پس دغه د فرضیه د تحقق شرایط څیړو او له بلې خوا موږ واقعیت ګورو هغه مطالعه کوو دغه نه بیا د نور واقعیتونو د کشف لپاره استفاده کوو
یا کدا سی وایو چې په ارسطویی منطق یا په بخوانی لاره کې د ارسطو په لاره کې چې په منځنیو پیړیو کې هم پیروي کېده لکل نه به جوس راتلل او د وغشتل چې نه لجوس نه کول پیدا کی
لجوس نه کول پیدا کی او دا په خپلو لیدل شو او تجربه شو واقعیتونه باندې بنا کی یعنی د جوس لپاره هم د یو د فرضی په اساس باندې شروع نه کی واقعیتونه چې څنګه دی هغه سی ګوري دغه نو وروسته بیا د نتیجه ګیری کوي
په تجربه تکیه کوي
په تجربه تکیه کوي. فرانسیس بیکون د همدغه علمي څېړنو په ترڅ کې په 1868 کال کې د غوښې د ساتلو لپاره د یخ په اغیزمنتیا څېړنه کوي او د ژمي په شپه کې وخت د باندې تیروي چې وګوري چې یخ څومره د غوښې د خرابېدو مخنیوی کوي. په همدغه تجربو کې د ناروغۍ کې سینو بغل کیږي او د همدې مریضینه په 1868 کال کې د مړي
د فرانسیس بیکن د میتودولوژي او د علم او حقیقت د مندلو لپاره د د اصولو په اړه کې په راتلونکو ونې کې خبري واوري اوس اجازه غواړو پیسې توسي.